په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي. او پاکستانی ډاکومنټري فلم جنای په سین کې آسکر جایزه ګټلې. د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. وزیر اعظم هاوس نن په یو بیان کې ویلي چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور وڼو صوبو والا او وفاقي وزیران برخه اخلي او د مردم شماري یا سرشمیرنې په شمول نه نکاتو باندې به خبرې کیږي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید تېر ورځ مشرې ته وویل چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نننۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سي ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. د خزانې صوبې وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو له قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو په نوم د راغلي بهر ملکي امداد حساب به هم له مرکزي حکومت غواړي. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي دي چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشري د هیواد د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د هیواد د بونو چارو وزیر جان کیری کوي. ټي وي زیاتوي په دې ستراتیژیکي مذاکراتو کې بعد د ترهګرۍ مخنیوي، اټومي موادو نه خوراوي، دفاع، اقتصاد، تعلیم، ساینس او ټیکنالوژي په څانګو کې د مرستو په زیاتوالي خبرې کیږي. یادوي چې دا د پاکستان امریکې ترمنځ د ډول مذاکراتو شپږم پړاو دی. پاکستان په کابل او کونړ ولایت کې شوي ځانمرګي بریدونه غندلي او په دې کې د ولسي وګړو په وجنه یې د جور خفګان څرګندونه کړې. د پاکستان د بونو چارو دفتر د اتوار په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د هر ډول ترهګرۍ غندنه کوي. د فروري په 20مه په افغانستان کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 28 کسان ووژل شول او له دې وروسته افغان ولسمشر وویل هغه وسلوال چې عام افغانان وژني حکومت به یې ورسره د سولې خبرې ونه کړي. هلته د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي په څلور اړخیزو غونډه کې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو ټینګار کوي. د پاکستان د بلو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې په دار ځړول شوی. په پینډۍ کې د جیل چارواکي وایي د پخوانی گورنر د قتل په مقدمه کې مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری ته بیګا په اډیاله جیل کې پانسی ورکړل شوه. په کال 2011 کې د پینډۍ د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه وارې د مرګ سزا ورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتله. او د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړو. یادوي چې د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک پخوانی سرتیری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتي ساتونکی وو او هم د 2011 کال د جنوري په 4مه په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو. د کابل ښار د اوومې امنیتي حوزې اړوند د چلستون په سیمه کې نن سهار د یوې چاودنې له امله څلور کسان جوبل شوي دي. د قای علي شمس د سیمې د ګذر وکیل فواد د پیښې په ځای کې مشال لري ته ویل چې چاودنه نن سهار 8:30 بجې د قصاب دوکان مخ ته شوې ده. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د کونړ په مروري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خلکو په کورونو د توغول شو توغندیو له امله د ښځو ماشومانو په ګډون لس تنه جوبل شوي او یوه لس کلنه جینۍ وژل شوې ده. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سید مقصود باچا مشال اډو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته شوې ده. په کونړ کې ورته پیښې تر دې وړاندې هم شوي چې تر ډېره یې پکې ملکیانو ته مرګ جوبل اوختي خو تر اوسه طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د سر خار تهران اړوندې ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرلو پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و. نتایجو یې همداراز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه اته اتیا کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالیو توندلارو په وړاندې د پاموړ بریا ترلاسه کړې ده. په خبرګانو شورا کې چې راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي 14 څوکۍ د تهران برخه ده. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یوه ګډه د حل لاره پیدا کړي. له ایډي ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره شوه میرمن مرکل وویل که چیرې رهبران له ترکی سره له شام عراق د ایرډی ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبرو شوه میرمن مرکل وویل کچرې رهبران له ترکی سره له شام عراق افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د روانې لړۍ د کمولو په لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي په دې برخه کې بل پلان نشته. پاکستانی ډاکومنټري فلم جنۍ په سین کې آسکر جایزه ګټلې. پاکستانی شرمین عبید چنای دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه هغه جنۍ په اړه جوړ کړې چې په 2016 کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشتله چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس انجلس ښار کې پرون د اته اتیایمې اکیډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې په موضوع جوړ شوي دغه فلم په مقابله کې نور څلور فلمونه وو. شرمین عبید په 2012 کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. او اخري خبر د کرکټ په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شل ورځې ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ مقابله ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه اخیستل کیږي او په 1.6 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپیه او 40 پیسې او په 1.75 روپیه. یو یورو په 1.45 روپیه او 50 پیسې او په 1.14 روپیه. یو ریال په 28 روپیه او 43 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 43 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 50 پیسې او په 28 روپیه او 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه او 500 پیسې او په 1 روپیه 500 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ په پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 28 او په کوټه کې 9 او 23 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشرایدن په اسلام آباد کې د دغه هیواد د ګټو شورا غونډه کیږي چې د هیواد د څلور واړو صوبو والا وزیران به ګډون پکې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي صوبایي حکومت به په غونډه کې د خپلو مالي مشکلاتو په اړه له مرکز سره خبرې وکړي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دغه سیمې شاوخوا 20,000 کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي هڅه کوي دغه کډوال راجستر کړي او مرستې ورته ورسوي. او په ډیر اسماعیل خان کې د واشو کنګ فو په پرونیو مسابقو کې د وزیرستان ځوانان ښه وځلیدل. دوی وایي په لوبو کې نوم ګټل غواړي خو که چا ورته پرېښودل
میجا دنیو ته انشاءالله دا ثابته وي. په دغه علاقې کښې ټیررسټ نشته دی، پلیرون شته دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. و ولنه موضوع ترازو اوریدونکو ته پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ګډو ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي چې ویل شوی د مرکزی حکومت په وزیرانو سربیره د صوبو اعلی وزیران هم ګډون پکې کوي. حکومت ویلي په غونډه کې به په هیواد کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې له چارو سره د تړلو موضوعاتو ترڅنګ د توانایي پر پروژو هم خبرې وشي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د اتوار پورس د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان تر مخه چې د غونډې په محل به د کونسل په تیره غونډه کې د شوو پریکړو د پیشرفت جاج اخستونه علاوه پر روانه میاشت کې کیدونکې سرشمیرنې او کورشمیرنې به غور کولی شي. د ذکر ده چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې په یاد غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. خو د پاکستان د شماریاتو ادارې یو چارواکي یو څو ورځې وړاندې د مشال ریډیو ته وویل چې د فوز د مصروفیاتو له وجې به اوس سرشمیرنه او کورشمیرنه د اپریل میاشتې په اخیره او یا د مئی میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د فوز په نگرانۍ کې شروع کیږي، کومه چې به په 19 ورځو کې سرته رسي. یاد دی وی چې په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 لک نه زیاته ښودلې شوې وه. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي بیان کې ویلی شوي دي چې غونډې ته به د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاق وزیر شاهد خاقان عباسی د قدرتی گاز برآمد په اړه بریفینګ هم ورکوي. په غونډه کې د صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه وفاقي وزیران هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د ګډو ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې په داسې حال کې کیږي چې مرکزی حکومت څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د زیات منافع ترلاسه کولو لپاره یې له مرکزی حکومت څخه لرلې. خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایجات ډېر زیات دي او صوبایي حکومت یې په ډېرو لږو پیسو رضا کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یوه زیاته اندازه بقایجات جمع شوي، مرکزی حکومت کولی شي دغه پیسې په قسطونو کې صوبې ته ورکړي. تفصیل اسرا علم مومن پر رپورٹ کی.
د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامی مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وای په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.5 اربع روپۍ جوړې دي. دغه په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوي، خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي نو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت دې ته غاړه کېښوده چې دغه پیسې د خیر دې په قسطونو کې ورکړي.
خدا یہ اصول ہے بھائی وہ جوڑا گا وہ مانا گا کہ دوارو حکومتوں سے اتفاق کرے رہے دا وقت خیبر پختونخوا دے بعد مئی والا تھا اور دے زلزلے والا تھا مالی فشار کے اندر زیاد تھے دا وجہ سے غواڑی خیبر پختونخوا حکومت سے داخل جا رہے
خود. خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پاټۍ ویان زید خان بیا وایي د 3.9 اربع روپۍ پر ځای چې اوس مرکزی حکومت د کال پر سر خیبر پختونخوا ته 15 اربع روپۍ ورکوي نو دې کې خو به لسګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوازنامه نه وې کړې چې دوی ته د بجلی بقایجات په قسطونو کې ورکړي.
دا پینلس اردا بنگلہ په سو کال کې کمپلیټ کړي نو زمونږه چته کې هغه داوا چته لاړه داوا خو ختمه پدې شو چې په سلو پینځه کال خو پدې لګي چې پینلس اربع روپۍ ورکړي. نو یو واضح خبره کو دا پښتنو حق مونږ چاته نه بخو مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو.
د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سیدالله مسعود وایي هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایجاتو په اړه تحقیق کړی و. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خیبر پښتونخوا د بجلی پیسې 3.9 اربع روپۍ جوړې دي. خو نوموړی وایي مرکز لومړی د خیبر پښتونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.9 اربع روپۍ پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1.5 اربع روپۍ به ورکړي. دغه په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوه چې د 309.4 روپو پر ځای ورته مرکز او یا 4 روپۍ ورکړي.
او وخت کې دغه راتل 301.4 روپۍ په هغه کې بیا د ام ام ای حکومت چې کله راغی هغوی د وابده سره کېناستل، د وفات سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډې جوړه کړه، دې ته اربیټریری کونسل وایي. په هغه کې دغه پیسې راکمې کړلې 1,00,000 روپۍ، خو دا وعده یې ماته کړه چې دا اوس راکړه، نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بله ورځ بیا د وابده سره کېناستو، نو پر کار خو دا و چې 301.4 روپۍ اوس 1,500 روپۍ ته رسېدلې، هغه راکمې شوې صرف 1,000 روپۍ ته راغلې.
که څه هم سراج الحق وایي چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به د دوی جګړه جاری وي، خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبوره دی چې په صوبې دننه د پرمختیایي پروژو لپاره له مرکزه که ټولې پیسې نشي اخیستې نو لږې او په قسطونو کې د ترې واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو.
اسرالم ممند رپورٹ موردو. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وایي مرکزی حکومت تر اوسه د مشترکه مفاداتو کونسل غونډې لره بللو ځکه ډډه کوله چې صوبایي حکومتونه خپل حکومت غواړي او مرکزی حکومت دغه خبرې منلو ته تیار نه دی. له نوموړي سره زموږ همکار اسرالم ممند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل د څه لپاره جوړ کړی.
کې د کم موضوعات یا کم کم کارونه د ډیولپمنټ او د خرچو دا به د غفری مرکز سره او کم کم به صوبو سره. دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دي نو هغه کې چې د مرکز سم امداد دی نو هغه به څنګه دي، دا به څومره د مرکز د اختیارات چې دي په صوبو کې د ډیولپمنټ د هغې تعین به څومره کېږي چې کم حد پورې به وي، په څومره پیسو به وي، او د صوبو چې کم په ذریعہ باندې کم ڈیولپمنٹ کی گی نو د هغه با میٹرکس تعین کی گی چې څومره خاطر پوری به یو مرکز وسوم ته شي ورته.
نو دا ته و چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دوی مدار چې د دې د غونډې ربللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي وسه پوری
ورګي دا د صوبو تر طرفه دوه قسمه تور لګول کیږي په مرکزی حکومت. یو هغه دا دی چې څنګه دوی د صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لهذا دا غونډه نه کوي. دویم چې د صوبو چې کوم حق رسي د مشترکه مفاداتو د کونسل تحت هغې کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې د دغه لپاره چې بهیي څومره ټایمنګ چې به دا ورکړی کېږي حقوق چې د هغې کوم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کېږي نو د هغې طرف ته هم چمتو دی مرکز. نو لہذا هغه دا مشترکه مفاداتو کونسل اجلاس دی فعالیت کوي
اوس چې دوی دغه غونډه را بلی نو ستاسو څه خیال چې د کی به مرکزی حکومت وکړي شي چې دغه صوبایي حکومتونه د غوي استاد یا وزیر لاګان هغه مطمئن کړي؟
دوه بنیادی خبرې دي. یو بنیادی خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی د هغه باندې پوره مطمئن نه دي. دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو د هغه د مردم شماری په بنیاد وي، هغه مردم شماری به کله کېږي څومره به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او که نه به کېږي چې د هغې سره حق متعین شي. د مختلف صوبو مثلا پنجاب چې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي، بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي، خو هغې ته یو مراد ورکړی شوی دی چې هغه چونکې پسماندہ صوبه ده نو د پسماندہ دی په بنیاد باندې د هغې ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي سند یو مسله ده، هغه وایي چې زه 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم، خیبر پختونخوا وایي چې بھائی زه لوکیشنل ډیسډوانټ یم، مثلا که زه د سمندر نه لرې یم نو ما ته دلته کې انویسټمنټ نه کېږي، نور څه نه کېږي، دلته کې ورته دا به کار دی دلته انویسټمنټ پرې واچي، دلته امپلایمنټ ورکړی شي، دلته کې ټیکنیکل لیبر چې دی هغه پرې واکړی شي وغیرہ. نو هغې کې هغې خپل زیات وکړي غواړي دا دوه بنیادي خبرې دي. نو هغې کې به نوې نوې چې کوم مطالبات دي او نوې نوې طریقې دي مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغې کې
څېړلې.
د مشترکه مفاداتو کونسل د جوړښت او د کارونو په اړه مو د اقتصادي چارو لپو اکرام هوتی سره د اسرار العالم مومن مرکه اوریده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دغه سیمې لکونه خلک د پاکستان بیلابیلو سیمو ته په کډه کولو مجبور کړل شوي، هم د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته پناه وړې ده. په عین حال کې د پاکستان حکومت او پوځ لخوا وخت په وخت دا داوی مخته راځي چې دغه بې ځای کړل شوي خلک به ژر کورونو ته بیرته ستانه کړل شي. پښتنه دا ده چې حکومت خوست ته د کډه شوو خلکو په اړه څه وایي او آیا بیرته کورونو ته د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه؟ د دې پښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیاذب په نامه د پودي عملیاتو له امله څه د پاسه 40,000 کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کډه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ یې غواړي چې خوست کې پاتې شي.
دا سړي کنه کورونا بکریانی والی وی خو په کیمپ کې کنه ډېر اوسېږي کنه زنه دغه اوسېږي زموږ خپله بکریا کورنی والی دي تقریبا 40,000 کریا دي کالدار دي خپله سبا ویلې سو خپله خو ځا خپله بیمار یم کنه پلار مې دا مزدوري کوي د لاس په مزدوري کوي موټر تشایي خالي کوي د ګاډي 500 یا 700 کنه په ورځو کې پار وي 700 وګټلې ده نه پولیس چې مزدوري سخت ده.
خود میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې که هم افغان حکومت او ولس دواړه ورته دا احساس نه ورکوي چې ګوندې پردي وطن کې کډوال دي خو د ده په خبره خپل کلي پسې هر وخت خفوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. خو دا چې آیا حکومت خوست د کډه شوو کورنو په اړه کومه تګلاره لري، د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرل فیاض علی شاه وایي
چې خلک داسې دي چې هغې پوچ کړي دي، هغې چې دومره راځي چې 200 فاملیز دي نو هغه خو موږ واپس راولو. د دې د رجسټریشن ایشوز په دې باندې یو ان سی آر او اف ډی ایم ای خپل منځ کې ډسکشن هم وکړل. هغه لا پوره ویریفاید په دې نه دي چې هغه ډېر خلک دلته هم رجسټر دي، موږ سره هلته هم رجسټر دي، هغه هغې هم رجسټریشن کړی دی یو ان سی آر په توګه. نو هغې ته ما بل ورځ وی چې تاسو راشئ چې مختلف فیګرز یو بل سره شیر کړو چې اکول کوم فاملیز دي چې کوم پورې راغلی تللي چې یو خو هغې په توګه نو د هغې د ریټرن لپاره به ډیفینټلی
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړی چې ټول بې کوره شوي قبایل به خپلو سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي، د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټولې مالی او لاجستیکي انتظامات مکمل دي او د خوست د کډوالو واپسي به هم څو ورځو کې پیل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
د دی نیشن ورځپاڼې ولیکنه وایي د پاکستان ځینې حکومتي ادارې نه غواړي د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات راوړل شي او په ترڅ کې قبایل بشري او جمهوري حقونه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو د استازو له هڅو باوجود پر دغه موضوع بحث کېدلو ته زمینه لا هم نه ده برابر کړل شوې. د لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان نیشن ورځپاڼه لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک ته نورو برخو غونتې مراعت او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو پارلمان غړو په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزی حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټه جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټه ټول غړي د ملک د نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهیږي او نه د قبایلو د خوښي او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس سغواړي څه مسلې لري او له کومو ستونزو تیریږي. د دې دا هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دیکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشنل ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بېکوره کړل شو، خو اوس هم داسې څه نښې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومیږي چې د فاټا ولس به د اف سي آر لاندې ژوند تیروي او د آئینی بدلونونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تېره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نهه خاصدار ووژل شول او له دغې وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب د عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس د بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یوه سترګه کتل کیږي.
تاسو د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ یې. اسمو اسرار العالم مومن د سپورت نړۍ ته بوزي.
اردن کو اسرار العالم تاسو لپاره د ځوانانو غږ خپرونه جوړوي. په فاټا کې د ماشومانو د تعلیم پر موضوع یو رپورټ ترازو. فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر جنسای د باړې د متاثر شو خلکو ماشومانو ته په سکولونو کې د خو زده کړو ورکولو په هدف د هغوی د استادانو د تربیه یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د باړې د سکولونو استادان له دغه ټریننګ څخه خوښتي وای دوی به د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت ښه کولو چارې په بهتره توګه پرمخ یوسي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه د بېکوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باړې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړې ده او یو شمېر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باړې یو استاد احسان الحق پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم دغه نه د امپورټنس لري او لکه دلته کې زین چې 90+ داسې سکولونه ټیچرز ته چې هغه انټرین دي جسمانی سزاګونه دا سیزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کومه موما شیرادو دا وزه پله شو په انقلاب کې دا ماشومان چې کوم دی وډور شول نو لکه په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګ دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیازولی پردی وایي چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پریښي دي.
بدامنی و مایګریشن و حالات خراب و موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسنګ رول په مینه محبت باندې به رول په دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو. داسې تربیتونه ډېر ضروري دي که هغه پرایویټ سیکټر باندې که ګورنمنټ سیکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پردی هم دغه تربیت حاصل کړای
او وای موږ د ماشومانو باره کې داسې سټډیز وکړل لکه ماشومانو ته اکثر پرابلمز کریټ شي دا غي تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي دا غوسره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کړي او هغه نه بعد موږ دا غوغه پرابلم حل کولو کوشش شکو کنه هغه مونږ داسې وګڼي چې هغه په مونږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر ایجنسې د تعلیم محکمه وایي چې په باړه کې خواوشا 29 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي او د ځینې سکولونو په بیا رغولو یې لاس پورې کړی دی او زیاتره سکولونه یې په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12 نیمې بجې کېدونکې دي. د اسرار العالم مومن د خبرونو لنډی زور.
د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. وزیر اعظم هاوس نن په یو بیان کې ویلي چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور وڼو صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي او د مردم شماري یا سرشمیرنې په شمول نه نکاتو باندې به خبرې اترې کیږي. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي دي چې په دې خبرو کې بعد د ترګرۍ مخنیوي، اټومي موادو نه خوراوي، دفاع، اقتصاد، تعلیم، ساينس او ټکنالوژي په څانګو کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر بجول کې بیګا د شپې په دار زړول شوی. یادوي چې د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک پخوانی سرتیری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتی ساتونکی وو او همدا د 2011 کال د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست کې ډیره د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دی. د قبایلي سیمو له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې مشر فیض علي شاه نن مشر ډوته ویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنیو د راوستلو لپاره تیاری نیولې. پاکستان په کابل او کونړ ولایت کې پرون شوي ځانمرګي بریدونه غندلي او په دې کې د ولسي وګړو په وجنه یې د جوړ خفګان څرګندونه کړې. د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلارې ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړه او په پارلمان کې د سرکار تهران اړوند ټولې ډېر څوکۍ یې ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو. او پاکستانی ډاکومنټري فلم جینۍ په سین کې آسکر جایزه ګټلې. پاکستانی شرمین عبید چنائی دغه فلم د 19 کلنې سبا کیسر په نامه هغه جنۍ پاړه جوړ کړې چې په 2013 کال کې په پنجاب کې خپل کار له دې قبله په ډزو وشتله چې په خپله خوښه یې واده کړی وو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال ریاض مساخیل ناولو.
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د ترهګرۍ خلاف په روانه مبارزه لیکلي. دغه لړکې جنګ ورځپاڼه وایي چې هر څوک ترهګر په تښتېدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړي شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو دپاره به د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په څه نسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوې چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 25 تن مړه او تر 500 زیات جوبل شوي دي او طالبانو د دغې پیښې ذمواري هم منلې، خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. ادارې وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر ردی عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی، خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان ولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیانه کار اغستل پکار دي. ادارې اخیره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزورۍ نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپلو خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی او د لړکې د وروستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 43 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 43 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلي سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا یې د بنیادي ضرورت په ځای د ځینې خلکو دپاره مخصوص کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلوماټ مجلې یو لیکنه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سولې لپاره باید داسې ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو کولو ته آماده شي. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې یو لیکنه وایي په ایران کې د شوو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې زیاتره منځلاري کاندیدان بریالي شوي، چې دغه کار د ولسمشر حسن روحاني د سیاسي حیثیت لا پیاوړتیا ته لار هواروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ډیپلوماټ مجلې لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو ځل بیا افغانان د غي ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلونکو نه خوندي اوساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي، چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه نه څه ګامونه پورته کړي. ډیپلوماټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته 4 میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلوماټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروسته په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته د راتللو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او د هغه د انتظامی لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرندم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانو لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغوی د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نه اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونی سی
ہر ماخام دشپگون دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگون تر سحر نہو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.jivaradio.com.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې جوړولو پریکړه کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یو څیړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر و چې له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل شو چې د اور لمبې تر نن ورځې پورې نه دي مړې شوي. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسولیت ګڼي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400 زره ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپلې خوا هم 60 زره ډالره لګښت پر غاړه اخیستی.
جمهور رئیس وویل چې 40 زره ډالره زه د خپل جیب څخه درکوم او 400 زره ډالره به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکم. نورې پیسې که بیا کمېدلې خوا دې په خپلې تاسې برابرې کړي دا مقبره به په جوړ کړو.
ښاغلی جهانی وایي د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اروزګان او فراه ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې وه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر همداراز یادونه وکړه چې راتلونکي نسلونه باید پوه شي چې د هیواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي او ځکه په دې اړه د یو سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
جمهور رئیس څخه وغوښتل چې چیرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توضیح کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو د کتاب په شکل باندې. جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي ویلې چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود د 1950 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا پترس کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغه قبر تر دیر شو کلونو نه معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 14 غړو مړي د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شول. او د همدې کال د کپ په 28مه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې په تاجبیک غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاجبیک غونډۍ کې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبرې د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په ولیکنه کې له افغانستان اروپا ته تلونکو غیر قانوني کډوالو مسأله څېړل شوې. په لیکنه کې دغه کډوالو پر وړاندې د پرتو خنډونو او ننګونو څرګندولو لپاره د یوه داسې افغاني کورنۍ کیسه لیکل شوې چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوې. بابوریوال کاکړ د لیکنې لنډیز اوروي.
ګارډین ورځپاڼه پر غیر قانوني لاره اروپا ته د تللې یو افغاني کورنۍ د غړو له خولې وایي چې دوی بیا هیڅکله د خپلو تللو خپلوانو غږ ونه اورېدی. ورځپاڼه لیکي د فیروز مظفری په نامه افغان د فروری پر اتمه سهار وختي دې ته تیاری کړې وه چې د ترکی له یو ساحله د اروپا پر لور په کښتۍ کې سفر پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه له فیروز مظفری سره په دې سفر کې د هغه د خپلې میرمنې او بچیو په ګډون د کورنۍ یولس غړي هم ملګري وو. فیروز مظفری 48 ورځې وړاندې له افغانستانه راوتلی و او هر ورځ به یې هلته له خپل ورور فرید سره پر ټلیفون خبرې کولې. د فروری پر اتمه یې هم له فرید سره خبرې وکړې. فرید ورته وویل چې خپل موبایل خلاص وساته، خو فیروز ورته وویل زما د موبایل بیټرۍ ختمه سوې ده او کښتۍ ته وخاته. ورځپاڼه لیکي فرید هغه وخت اندېښمن سو چې تر 2 ساعته تیرېدو وروسته هم د فیروز لخوا هیڅ حال احوال نه و. فرید وای که څه هم دا سفر یوازې د 40 منټو وی، خو یو ملګری ورته وویل چې پریشانی مه کوه، نو ده هم انتظار وکړ. ګارډین لیکي چې وروسته فرید ته یو غمجن خبر راغی او هغه دا چې د فیروز او کورنۍ کښتۍ د ترکی له ساحله تر روانېدو 15 منټه وروسته ډوبه سوې وه. ورځپاڼه لیکي خبریال فیروز مظفری ته معلومه وه چې دا سفر له خطرونو او ننګونو ډک دی، خو هغه بیا هم ځکه ورته غاړه کښې شوه چې د هغه په فکر دا په هیواد کې له جګړې په وتلو ارزې. ګارډین ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکي چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو 20% افغانان دي. ورځپاڼه زیاتوي چې تر 1.5 لک زیاتو افغانانو په تیر کال کې یوازې په جرمني کې د پناه اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي. د جرمني په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې افغانان په غیر قانوني توګه اروپا ته لتلو منع کړي. په افغانستان کې د کډوالو د سلا او مرستو سازمان مشر عبدالغفور ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې افغانان ځکه له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي چې د ده په وینا هلته یو خو امنیتي حالت خراب سوی دی، د وسلوالو پر ضد جګړه سخته سوې ده، او بل حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د پاکستان د ځینو شخصي ټي وي چینلونو د ژوندیو مباحثو برخوال اکثر وخت داسې ژبه کاروي چې د یو چا د دل ازارۍ سبب کیږي. په لیکنه کې د پاکستان حکومت له اړوندو ادارو غوښتل شوي چې دغه کار مخنیوي وکړي. د لیکنې تفصیل مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو مقاله کې په پاکستانی ټلویزیون چینلونو وړاندې کیدونکو د بحث او مباحثې په خبرونو کې د برخه اخیستونکو لخوا د بد کلامۍ موضوع راغستې ده. ولیکي چې څو ورځې مخکې د یو شخصي ټلویزیون لخوا خبریدونکو یو خبرونه کې د پنجاب اسمبلی لخوا د ښځو د خوندیتوب او پر هغوی د تشدد د مخنیوي لپاره پاس شوي قانون باندې خبرې کېدې. د ورځپاڼې په خبره په دغه مباحثه کې د جامع بنوریا مذهبي مدرسې مشر مفتي محمد نعیم هم برخه اخیسته، او د دغه نیخ په نیغه خپرونې په یوه برخه کې دغه مذهبي عالم د بحث پر مهال دومره په غوسه شو چې د خپرونې یوې برخه اخیستونکي ښځې ته یې بدې ردې شروع کړې. دغه ښځه شرمین عبید چنای وه چې فلم جوړونکې ده او عموما پاکستاني ښځو ته په ورپېښو ټولنیزو ستونزو باندې فلمونه جوړوي. د شرمین عبید چنای یو فلم د آسکر جایزه هم ګټلې ده، او بل یو فلم چې د غیرت په نامه د ښځو د وژنو په موضوع جوړ شوی سوره د مخکې مخکتنه په ودری ادم هاوس کې نواز شریف کړې وه. ورځپاڼه لیکي چې د یو مذهبي عالم لخوا دا ډول بدکلامي یوه یادګیرنه ده چې دا مهال پاکستانی ټولنه د همغږۍ او برداشت نه څومره لرې کیږي، او د موجوده تقاضو مطابق تور طریقو سره یو ځای کېدو کې څومره خنډان لري. ورځپاڼه لیکي چې هم په دغه خپرونه کې مفتي نعیم بیا دا ګواښ هم وکړ چې د غیرت په نامه د یو فلم چې کله هند کې پرانسته کېده نو هغه وخت د هند ولس دغه سینما ته اور واچولو، او یو زموږ هیواد دی چېرته چې د بدکارو ښځو جوړ فلمونه په وزیر اعظم هاوس کې قتل کیږي. د ورځپاڼې په خبره مفتي نعیم په دغه ورځ په یو شمېر نورو خپرونو کې هم را څرګند شو، او په پاکستان کې ټولې هغه ښځې چې د ښځو د حقونو لپاره آواز پورته کوي د امریکا ایجنټانې وبللې، او غوښتنه یې وکړه چې ماروی سرمد، فرزانه باری او نورې ښځې دې امریکا ته ملک بدر کړل شي. هم دا ډول یوه بله خپرونه کې چې کله مفتي نعیم ته د پاکستان مسلم لیگ نواز زړې یوې پارلماني غړې عظما بخاري یادګیرنه وکړه چې حتی په جماعتونو کې د ملایانو لخوا تنکوز د کوونکو سره بدفعلي کیږي، نو مفتي نعیم په براه راست خپرونه کې عظما بخاري ته د جاهلې ښځې لقب ورکړو. د ورځپاڼې په خبره پاکستان له پکار دي چې د دا ډول سخت دریځه ذهنیت مقابله په ریاستي ذریعه وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره جوړیدونکې کمیټه به د خبریالانو امنیتي مسلې تر ډیره بریده راکمې کی. د افغان حکومت کابینه د عدلی او قضایی کمیټې د شنبه ورځ په جلسې کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو کمیټې تشکیل تصویب شو. افغان خبریالان دغه حکومتي اقدام محتاطانه هرکلی کوي. له کابله د ناجیې ساپای رپورټ اورو.
د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. نایب په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا کمیټه به وکولی شي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې پورس آزادی رادیو ته ویل چې د دې کمیټې دنده داده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړي.
دا کمیټه چې تېره ورځ د عدلي او قضایي کمیټې او د ولسمشر د مرستیال د پریکړې په اساس تشکیل شوه کولای شي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مهم رول ولوبوي او له بل لوري کولای شي هغو کسانو ته چې د بیان ازادي مخالف دي یو واضح پیغام ورکړي او هغه پیغام دا دی چې د دې وروسته څوک نشي کولای چې خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي او نشي کولای چې د قانون له مجازاتو څخه معافي.
نوموړي وویل چې له 2001 میلادي کال را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 625 قضیې ثبت شوې دي چې یوازې 12 دوسیو ته رسیدګي شوې. د افغان حکومت د کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبه ورځې په جلسې کې پریکړه شوې ترڅو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د عدلي او قضایي جلسې په کمیټې کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو د دې ځانګړې کمیټې تشکیل تصویب شوی او دا کمیټه 15 غړي لري چې د لوی سرنوالۍ د ملي امنیت ریاست د کورنیو چارو وزارت اطلاعات او فرهنګ وزارت او د خبریالانو د فدراسیون استازي به وي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو په حکومت کې روانو ستونزو ته په کتو هیله من نه دي چې د خبریالانو ستونزې به هوارې شي. دوو تنو افغان خبریالانو په دې اړه وویل:
متاسفانه مشکل
رک ما در نظام خوښنی سره کوم ستونزې چې زمونږ په نظام کې وینو هغه دا دي چې د قانون منلو ته کوم اراده نشته. خو به هم موږ د هر ډول کمیټې لا جوړېدو څخه هرکلی کوو.
خبریالان هیلمن دي خو ډېر هم د ملي وحدت له حکومت نه داسې هیله نه کاریږي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. موږ هم داسې هیلمن نه یو.
په همدې حال کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې روان 2018 میلادي کال ممکن تر بل هر وخت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره نوی وایي چې د روان کال په 2 میاشتو کې د 9 خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو پیښې له دوی سره ثبت شوې دي.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلان د هیواد د چاپیریال موجوده ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مسؤلان وایي په هیواد کې د چاپیریال ساتنې لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده. له بلې خوا یو شمېر افغان چنونکي په هیواد کې د ککړې هوا عواقب خطرناک ګڼي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمیر ګڼ میشتو ښارونو کې له ناوړه محیطي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوس ډېروالی په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت او د هوا د ککړتیا عمده لامل بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس کاظم همایون د خبرې د یک شنبه په ورځ د چاپیریال په اړه د رسنیو د عامه پوهاوي د رول په اړه یوې ناستې ته وکړې.
نوموړي وویل سره له دې چې په دې اړه یې جامع طرحه کابینې ته استولې، خو وایي چې تر اوسه یې واضح ځواب ترلاسه کړی نه دی.
د
ملي وحدت حکومت له لورې د یوې سیاسي ارادې نشتوالی، د قانون ماتول هغه څه دي چې زموږ ستونزې یې ډېرې کړې دي. همدارنګه بې وزلي، د ناامنیو دوام، د ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی، د اقلیمي تغیراتو ستونزې، دا ټول هغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې په اوږو بار شوي دي. د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوب کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. د دوی په وینا د چاپیریال ساتنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډیر خراب شوی. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو څخه یاد شي. له بل خوا یو شمیر افغان کارپوهان هم د ککړې هوا له امله اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې دې ستونزې ته باید رسیدګي وشي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس نور احمد اخونزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه اغیزمن دی، حکومت باید هر څومره چې ژر امکان لري په دې برخه کې لاس په کار شي.
په خواشینۍ سره چې اقلیمي بدلون او د چاپیریال ککړتیا د بشر په لاس جوړې دي او ډیر خطرناک هم دي، دولت او ټول ښاریان مسؤل دي چې په خپل ګډون سره د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیتو تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او هوټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیتو شیانو سوځول د هوا د ککړېدو مهم عوامل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړې توګه ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو څوارلسو کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي.
کالج چرته لاړه، په اسکول کې انفراسټرکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار،
مونږ د دې دهشتګردۍ مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼې اوریدلای.
اردوونکو پرون د اتوار پر ورځ د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د واشو کنګ فو لوبو په سیالیو کې د وزیرستان لوبغاړي ښه وځلیدل. د دغو مسابقو تنظیمونکي وایي که حکومتي ادارې د دوی مرستو ته حاضرې شي، نو دوی به وکولی شي د سیمې د ځوانانو په مثبتو سرګرمیو کې د ښکېلولو دغه چارې په ښه شان پر مخ یوسي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د ډیر اسماعیل خان پاک نواز پارک شې د وزیرستان ووشو کنگ فو ایسوسیشن ډیر اسماعیل خان اکیډمۍ په بندوبست د ووشو کنگ فو د کال 2014 خوندوره لوبه وشوه. په لوبه کښې د ډیر اسماعیل خان ټانک او سولي وزیرستان د ووشو کنگ فو څلور کلبونو تر دیرشو پورې لوبغاړو برخه واخیسته. د لوبې د بریالیتوب غټه ټرافي د وزیرستان ووشو شو کنگ فو ایسوسیشن کلب وګټله یوړله. په دغه موکې د دغې کلب مشر لوبغاړي جعفر مسعود په لوبې کښې د بریالیتوب خوښي په دا رنګ بیان کړه.
محکمه ته دا اپیل دی چې په میشه د ماسي د وړکې چې دا ټیلنټ دی دا وړکې چې ضایع نه شي، او بهر ملکي نه ته د نورو کسانو سره هم دغه داسې فایټ مقابلې وکړو چې په پاکستان شه د قبایل نوم روشن شي. او میشه د نیو ته انشاءالله دا ثابتوي په دغه علاقې کښې ټیررسټ نشته دی، پلیرون شته دی.
لوبې ته راغله یو تا تمشبین منظور مسعود د لوبه په باریک شه په دارنګ وژغیدم
په داسه خصوصن د وزیرستان قبایلی وړکی دی مو پاول ور پوډی خان شولی دلته خپل صلاحیت خلق ته وشوله ور جوتاوله مکمل او شولا دغه لبه ډیر خواند وکړه او دا لبه چې بار بار کیږي دغه نو دا پته لګیږي چې دولت امن دی خوشیدو
د وزیرستان ور شو کنګ فو اسوسییشن د رسمیل خان اکیډمۍ ستر مشر عرفان مسعود وویل چې میژاباد انډیا سه په دغه رنگ لوبه جاری ساتو چې د ژوند منفی سوچ په مثبت سوچ شه بدل د دوی مثبت حاله زلې د قوم وطن د پاره د ترقۍ خوشحالۍ او امن باعث وي
چمپیئن شپ دا په خپل خرچه باندې کس مارنج کړی و په دغسې د وزیرستان پلیرون وي ټانک وي او د ډی خان پلیرون یې سه اخوستی وه دا کیم ګیم دی وسو کنګ فو یا دغه میزه کوشش دا دی چې د میزه نوجوانان دي دا توجه یې د لوبرتیې نه د نشیې نه دله د ګیم سایډ ته وړي
په دغه موقع عرفان مسعود دا غوښتنه هم وکړه چې د دغې مقصد د حصول دپاره د حکومت د ځایي انتظامیه او د لوبو غیر حکومتي تنظیمونو چارواکي د دوی په لوري ه سمدستي پام وکړي سیلاب مسعود مرشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په میندنه صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلشه